د وایروس هم دا بڼه پکې پیدا شوی او اوس په ورځني ډول 10000 کسان پر کورونا اخته کیږي. ډاکټرانو ویلي چې د اومیکرون ناروغان خفیفې نښې لري، خو تر ډیره هغه کسان پرې اخته شوي چې عمرونه د 20 او 30 کلونو تر منځ دي. او لیونل میسی د ومزل لپاره طلایي توپ وګاټه. د ښځینه فوټبالرانو دغه جایزه هسپانوي الکسیا پوتیاس وګټله. دغه جایزه د فرانس مجلې لخوا هر کال د فوټبال تر ټولو غوره لوبغاړي ته ورکول کیږي. میسی تیره شپه په پاریس کې وویل چې 2 کاله مخکې فکر کړی و چې د وروستي ځل لپاره د طلایي توپ جایزه ګټلې. هغه زیاته کړه چې په جولای میاشت کې د کوپا امریکا په لوبو کې بریالیتوب په دې برخه کې کلیدي رول درلود. میسی له دې مخکې په 2009، 2010، 2011، 2012، 2015 او 2019 کلونو کې طلایي توپونه ګټلې وو. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که مو غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org/azadiradio.com. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د خبرونې ډېره برخه د ازادي راډیو د ځوان فکر اونیزي خبرونې ته ځانګړې شوې. زما همکاري په ژوندۍ بڼه مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د ځوان فکر د خبرونې درنو وريدونکو سلامونه او نیک هیله مې ومنه. هیله ده چې ورځ مو تر دې دمه په خیر تیر شوی وي. یوې بلې خبرونې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. د ځوان فکر په دې خبرونه کې د زده کړو په اهمیت خبرې کوو. البته دا معلومه خبره ده چې ډېر ته به زده کړې مهمې ښکاري، اهمیت په ورته لري. که څه هم تا کسان چې زده کړې نه وي کړي، د زده کړو په مهموالي ټینګار کوي، خو د وروستیو سیاسي تحولاتو او د اقتصادي ستونزو له کبله ډېرو ځوانانو پوهنتون نه پرېښي دي، یا په دې باور شوي چې پوهنتون لوستل دوی ته ګټه نه کوي. تر دې دا خبره ښه ده چې دوی پوهنتون نه پرېږدي، یو بل کاروبار پیل کړي یا له هېواده بهر لاړ شي. نو نن په همدې پلمه په همدې اړه غږیږو د خپرونې له میلمنو سره چې زده کړې څومره مهمې دي او ځوانان باید په دغسې شرایطو کې څومره ارزښت ورکړي پرې نه ږدي. ځکه زده کړې کول د یوې یا 2 ورځو یا د یوه یا 2 کال خبره نه ده، بلکې د ټول عمر خبره ده. او ځوانان چې راتلونکی لري، په کار د دې مسلې ته توجه وکړي. د خپرونې میلمانه مو د پوهنتون استاد ضیاءالحق فضلي، سیاسي کارپوه او د ټولنیزو مسایلو کارپوه نصیر اخترزی، خاطره شرف خبریال او د پوهنتون استاد، د لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې مشر انجینر شیر احمد فیضی او د کابل پوهنتون محصل نصرت الله ترنکتی. پایل به له خغلی ترنک څخه وکړی. خپل محصل دی په کابل پوهنتون کې دی. دی که د خپلو ملګرو او دوستانو په اړه راته ووایي چې په دغه وضعیت کې دوی د زده کړو په اړه او د زده کړو د مهموالي په اړه په کوم فکر او باور دی اوس؟
سلامونه هیواد صاحب، تاسو ته همکارانو او د رادیو ټولو اوریدونکو ته نصرت الله ترنکیم، کابل پوهنتون محصل اکسنگستان اسپیکم. بله، زه خپله په ده باور یم چې زده کړې هر څومره ډېرې مهمې دي، د ځوان مسله ده، د آینده مسله ده، د ډېر وخت مسله ده، د شخصیت جوړونې بحث ده، د کیریر جوړونې بحث ده، په هر څه برخه کې اړینې دي، واقعا ډېرې اړینې دي. هر څوک باید توجه ورته وکړي. خوالی بد بختانه اوسنۍ سیاسي بدلونونو حالاتو د ډیرو خلکو انګیزه وځپله، خراب یې کړه، ناهیلې سوال. او دا یو خبره باید اعتراف وکړو، ټول باید دا حقیقت ومنو چې د زده کړو یا د تحصیل له اهدافو څخه یا غایي اهدافو څخه د آینده یو همدا ده چې دی ورباندې یو رفاه اسانه او استاد ځوند ولري، د دې مکان دپاره یو څه ورباندې پیدا کړي چې ارام له خپلو اولادو سره یا خپله وخوري. کتم یو دغه منوی باد ده او د مادي برخه کیم تبان مهم دي او باید اتمن ارزښت لري، باید ارزښت ولري. خو په اوسنیو حالاتو کې دغه یو هدف مطلقا محوسه وي ده. لمن زما په نظر باندې کچيري دوی په دې هله باندې درس وایي یا ځکه کولی یا خلک په دې وسو ورځو کې به جامعه ته باندې کېدل، مثلا څلورم سیمپو یا ماستری فارغین وو په دې ورځو کې مو شاهدان زمو ملګري همدار کنه ماستری فارغان شول. خو بغیر له هغه د ماستری له سند نه په لاس کې لري، نور هیڅ نه لري، هیڅ نه په لاس ورځي. ځکه سیاسي حالاتو ډیر تغیرات راوستلو په کومې هلې چې درلودې ګمارنې او وظیفه او دنده او هغه مسایل ډیر کم سلو یا حتی بیخي په نشت باندې حساب دي ګمارنې چې کېږي ټول همغه یو قشر څخه کېږي چې له مدرسو څخه راغلي. خیر موږ دا نه وایو چې هغه نه وي، خو دغه ته هم باید ډېر پام وسي. مهم دي مسلکي خلک دي، د کار خلک دي، زحمت یې سره د شپاړس کاله اتلس کاله ځین دوه ویشتو کالو پورې تحصیل کړی دی، باید ارزښت ورکول شي. خو بیا هم همدا وایم چې ما د خلزاد خبره دا شان به ځي او راځي، نو وي به نوي امکان دي تاسې خپله دا اوسنۍ اداره د شانو ته متوجه سي، نظر ورته وکړي، مهمې وبولي او دا کوم محصلین شته یا فارغان محصلین خو وروسته خبره فارغ خلک سي مسټران لیسانسان درته ګرځي، دوی توجه ورکړي او په نظام کې جای ورکړي، نوره د کار زمینه ورته برابره کړي. بیا هم هغه پخوانۍ موسسات او ادارات چې خارجي موسسات درلی کار هغوی سره تفاهم ته ورسېږي او بېرته هغوی فعالیت شروع کړي. زیات خلک بېکاره شوي تقریبا تر لکه پورې، یوازې هغه کارمندان بېکاره شول چې ځینې ووتل، ځینې همدلته بېکاره پاتې شول، خارجي موسساتو سره یې کار کاوه. دا شان
ډېره مننه ترنک صاحب.
بل کوم کسان چې همدلته ګوري دي لیدلي دي، هغوی باندې زیات تاثیر کوي.
او مننه استاد زیولحق فضلی څخه پوښتو. فضلی صاحب، تاسو به کېدای شي له ځوانانو سره په اړیکه کې د هغوی وضعیت ګورئ، په اوس وضعیت کې چې دوی یعنی د دوی له باوره زده کړې څومره مهمې دي، او دوی څنګه کولای شي چې مثال زده کړې خو په هر حالت کې مهمې دي، باید دغه د حالاتو سیوری په دوی دومره تاثیر ونه کړي چې له زده کړو یې شاته کړي.
سلامونه او درنښت تاسو او درنو میلمنو او ټول اوریدونکو ته ډېره زیاته مننه. کور مو ودان، په دې کې هیڅ شک نشته چې علم رڼا ده، پوها او زده کړه دا په دې نړۍ کې، په دې ډیجیټل نړۍ کې او په دې یوویشتمه پیړۍ کې تر هر څه لوړ ارزښت لري. هیڅ هیواد، هیڅ ملت بریا نشي موندلی تر څو خپل ولس ته او خپل هیوادوالو ته د علم او د تعلیم او د تحصیل فرصتونه برابر نه شي. له بده مرغه د طالبانو پر اساس سره نه دا چې یوازې ځوانان ناهیلي شول، لوړ زده کړو د پوهنتون استادان علمي کادرونه له هېواد لاړل، مهاجر شول، دا تر ټولو لویه صدمه وه. هغه خلک، هغه بزرګونه ځوانان، هغه بزرګونه استادان، هغه محصلین، هغه د هېواد پر ټولو لوړه سرمایه وه. شل کاله تېر حکومت په هغو ځوانانو باندې سرمایه ګذاري وکړه تر څو وتوانېږي چې پوهنتون ووایي، لوړې زده کړې وکړي، د ماسټري د لیسانس په کچه باندې ځوانان په پوهنتونونو کې ولول شي. تاسې تصور وکړئ چې په 2000 او 2001 کال کې په ټول افغانستان کې د بوتو په شمېر څو سوه ماسټران یا دکتوران پیدا کېدل، اما په 2020 کال کې زرګونه زرګونه ځوانان له پوهنتونونو فارغ شول، له نړیوالو پوهنتونونو لوړې زده کړې وکړې، وروزل شول. د دې تر څنګ کابو 1 میلیون ځوانان د دولت تر چتر لاندې په دولتي ادارو کې وروزل شول، دوی تجربې ترلاسه کړې، دوی له ډیجیټل ټیکنالوژۍ سره بلد شول، دوی له نړۍ سره وصل شول، د نړۍ په ماډرن ژبه خبرې زده کړې. خو د دې لوی تحول لاره تکسره نه دا چې هر ځوانان له هېواد ووتل، بلکې ټول سیستمونه په ټپه ودرېدل. موږ بیرته شل کاله وروسته لاړو چې دا زموږ د هېواد یو تر ټولو لویه ضایعه وه او نه جبرانېدونکې فاجعه وه. د دې سربېره د شته حکومت او د مسؤولینو یوه لویه تېروتنه دا وه چې دوی په روان حکومتي مسؤلیتونو کې د دې پر ځای چې ضوابطو ته پاملرنه وکړي، هوایي روابطو ته پاملرنه وکړه. لپس د مرغه په تیرو ټولو نظامونو کې دا تجربه شوې چې خلک راغلي دي، هغوی د خپل فکر پلویان له ځان سره له حکومت او نظام او په ټولو لوړ پوړو چوکیو کې ګمارلي دي. هغه نتیجه دا وه چې هم سیستم ضعیف شوی، کمزوری شوی، او هم موږ لاسته راوړلې نه لرلې. که د مجاهدینو حکومت وو، که د طالبانو حکومت وو، او یا په اوایلو کې د کرزي صاحب په حکومت کې، ولې په دې تیرو لسو کلونو کې ډېرې لوړې لاسته راوړنې موږ لرلې. د اصلاحاتي ادارې د کمیسیون لخوا په شفافه توګه باندې به ځوانان په رقابت راتلل، هغوی به ریاستونه او لوړ دولتي چوکیو ته رسېدل او نوښت به یې کاوه. له بده مرغه نه دا چې دوی پوهنتونونه او زموږ مکتب مکاتب او نور د لوړو زده کړو هغه مؤسسات چې په افغانستان کې فعالیت کوو اوس له سکوت سره مخ دي، بلکې د نن په هیواد کې ځوانان هم ناهیلي شي. مثلا که چیرې یو ځوان وغواړي چې ماستري وکړي، هغه هم په دې شرایطو کې چې اقتصادي وضعیت صفر ده، امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، حتی هغه دومره نه لري چې ډوډۍ پرې وخوري، دا چې هغه د پوهنتون فیس وچ د دې سربېره په داسې یو حالاتو کې چې دی ماستري کوي، هېڅ امکانات د دې نه ګوري چې دی بیا سبا په یو دولتي پوزیشن کې یا په دولتي چوکۍ کې وګمارل شي او خلکو ته د خدمت مصدر وګرځي. نو کله چې هغه خپل راتلونکی په دې حالت کې وي او له هېواده د باندې هم چې دی ځي مهاجرت کوي، له بده مرغه زموږ د پوهنتون یا د لوړو زده کړو سیستم دومره نړیوال نه و او یا نه ده چې په نورو هېوادونو کې په پراخ توګه ومنل شي یا هلته ډېر ارزښت ولري. دی مجبور ده چې په بل هېواد کې یا په هوټل کې کار وکړي یا پیزا خرڅ کړي یا داسې یو څه کار وکړي چې هغه لوړې زده کړې دته هېڅ په درد ونه خوري. په دې دواړو حالتو کې یو ځوان چې ځان سره محاسبه کوي ځان په تاوان کې ګوري. نو دا علت ده چې ډېری ځوانان چې حتی پوهنتونونه یې لوستي دي، دا چې زموږ ډېری خویندې چې موږ ورسره په اړیکه کې یو یا هغوی له موږ سره خپلې ژوند تجربې شریکوي، هغوی په دې پښیمانه دي چې کاش موږ دا 5 کاله یا 4 کاله یا 8 کاله دا دومره مصارف مو کړل پوهنتونونو ته لاړو سلفونو کې کېناستو. په دې سختو امنیتي شرایطو کې اقتصادي شرایطو کې موږ هڅه کوله چې لوړې زده کړې وکړو. هیلې مو درلودلې چې سبا به د دې زده کړو پر مټ ولس ته خدمت کوو، زموږ ټولې هیلې له منځه ولاړې. او د دې سربېره له بده مرغه په کابل کې هغه حاکم خلک هغوی پوهنتون ته ارزښت هم نه ورکوي. دا تر ټولو لویه فاجعه ده. کله چې هغه خلک چې مسؤولین وي هغه د پوهنتون یا د ماستري یا د لیسانس یا د علم یا د عصري علم په ارزښت پوه نه شي، هلته ټول سیستمونه بې ارزښته کېږي. هغه که مکتب وي، هغه که پوهنتون وي او هغه که د لوړو زده کړو ټولې ادارې وي. نو اړتیا دا ده چې نه یوازې دا چې په هېواد کې دننه افغانان یا علمي کادرونه چې پاتې دي هغوی باید خپلې مبارزې ته د فایده کیفي نه کړي، بلکې محصلین ټول انقلابونه که تاسې په نړۍ کې وګورئ له پوهنتونونو شروع شوي. او اړتیا د دې لیدل کېږي چې اوس هم محصلین یا زده کړیالان هغوی باید خپل همت له لاسه ورنه کړي، خپله روحیه ونه بایلي، مبارزه دې وکړي. موږ د دې هېواد وګړي یو، په دې هېواد کې حق لرو چې واوسېږو او د دې هېواد مسؤلین مسؤولیت لري چې د ځوان نسل د علم تحصیل تعلیم د فرصتونو د برابرولو لپاره کار وکړي. موږ اړتیا لرو چې له نړۍ سره ځان برابر کړو، د نړۍ په ژبه پوه شو او وغږېږو. که چېرې دا وضعیت لکه اوس چې ده، پوهنتونونه په ټپه ولاړ دي، استادان نشته، محصلین ورتګ ته زړه نه کوي، حتی ډېری مکاتب بند پاتې دي، فاجعه ده. او که دا فاجعه دوام وکړي دا به زموږ راتلونکي دوه درې نسلونه بې سواده کړي. لکه څنګه چې موږ
ډېره مننه استاده
خپل نسلونه خراب کړل، دا څه نسبي لاسته راوړنه چې په تېرو 10 کلو کې موږ لرله که دا هم په دې شکل وځپل شي، دا به له بده مرغه د هېواد لپاره تر ټولو ستره او لویه فاجعه وي.
مننه فضلی صاحب. ښاغلی اختر زی، له تاسې پوښتو، یو وخت دا خبره کېدله کله چې په لومړیو وختونو کې په افغانستان کې ښوونځي پیل شول، ډېرو خلکو خپل ماشومان خپل اولادونه ښوونځیو ته نه لېږل، حتی نورو کسانو ته یې پیسې ورکولې یا په اصطلاح مزدوران یې ورته نیول چې هغوی لاړ شي د دوی د اولادونو په ځای په مکتب کې حاضري ورکړي. هغه وضعیت ته په کتو تر اوسه پورې څومره وضعیت تغییر کړی، څومره خلکو ته ځوانانو ته په ټولنه کې زده کړې مهمې شوې دي؟
سلامونه تاسو ته جناب هیواد صاحب، قدرمنو میلمنو ته او د افغانستان شریف ولس ته. بدبختانه باید ووایم چې نه تنها په افغانستان کې دغه موضوعات چې دي دا ډېر یو بد حالت ته تللي دي. اکثریت ولایتونه اکثریت ولسوالۍ مخکې هم معرف هم دغسې یو ستونزه درلودله او اوس هم دغه ستونزه جدي شوې ده. گرچ لوی سخت تعالی ویلی دی چې علم په نر او ښځه باندې فرض دی، اما بدبختانه چې دغه ته م احترام ونه شو. په زمین کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د نړۍ اکثریت انسانان په دې توافق رسیدلی دي چې پرته د پوهې نه پرته د تحصیل نه ژوند ناممکن دی او نشو کولی چې موږ پرمختګ وکړو. بدبختانه چې افغانستان کې دغه حالت بیا یو ځله هغه دورې ته لاړو چې هیڅ توقع هم نه کېدله، لکه په 2001 کال نه مخکې چې موږ پوهنتونونه په هغه شکل باندې نه درلودل، شفاخانې نه وې، نور داسې ټکنالوژي عصري نه وه. کله چې په دې ته هلې ځلې ترسره شولې، یو ځای ته راورسېدلو، پوهنتونونه جوړ شول، شفاخانې جوړې شولې، ځوانانو رقابتونه شروع کړل په کلو کې، په ولسوالیو کې، حتی په هره قریه کې به د تحصیل او د تعلیم پر سر باندې رقابتونه وو. جلکیانو الکانو سره همداسې خپلوان د تره زامن د یو بل سره، د دې تر څنګ کلیوال د یو بل سره، د کانکور موضوعات، یعنی یو سړی به که مکتب نه فارغېدو ټول به دې ته متوجه وو چې دا کله د کانکور نه فارغېږي او کمې فاکولټی ته ځي. هلته هم رقابتونه وو. د دې تر څنګ پوهنتونونو کې د دوی د زده کړې ساوې یو هغه څه بیا د پوهنتونونو په سر باندې بحثونه وو چې زما زوی به کوم پوهنتون ته کامیابیږي، د ننګرهار پوهنتون ته به ځي، د کابل پوهنتون ته به ځي، د مزار ته به ځي. تر ټولو ښه پوهنتونونه پکې د کابل پوهنتون، د ننګرهار پوهنتون، همداسې د خوست پوهنتون، یو شمېر نور پوهنتونونه وو چې دې په سر باندې به رقابتونه کېدل. بدبختانه باید ووایم چې د سیاسي نظام په بدلون سره زمونږ نه تنها چې زمونږ ځوان نسل ته ارزښت ورنه کړی شو، بلکې زمونږ معارف او زمونږ تحصیلي او پوهنیز نظام دا د یو سترې فاجعې سره مخامخ شو، دا د سیاستونو قرباني شو، او په زمین کې نتیجه هغه د ټولو هیوادوالو ته او په زمین کې اوسنۍ حاکمې ادارې ته معلومه ده. د دې تر څنګ یو شمېر همسایه مملکتونه هم زمونږ د ځوان نسل د رقابتونو نه چې د تحصیل په برخه کې ډار درلود، هغوی هم اوس په دې باندې پوه شوي دي چې افغانان آهسته آهسته نور وروسته او وروسته پاتې حالت ته ځي. یعنی دوی نشي کولی چې نور پرمختګ وکړي، ځکه مکتب بند شو، پوهنتون بند شو، یعنی په هغه شکل باندې تحصیلي مرکزونه چې هغه ټول د مخې بند شول، او یا هم که خلاص دي په ډېره ویره او په ډېره ډار، لکه تاسو چې وویل چې یو شمېر ځایونو کې، یو شمېر ولایتونو کې به خپل اولادونه چا نه پرېښودل چې لاړ شي مکتب ته، د هغې په ځای به د پیسو بدل کې نور څه لیږل. زه د دې موضوع سره موافق نه یم، چون دا شی ما نه دی اورېدلی تر اوسه پورې، داسې کوم راپور ما نه دی لیدلی. اما په هر صورت باندې راځمه دې ته چې معرف باید د سیاستونو قرباني نه شي، هغه که دا حکومت یا که بل حکومت یا که هر حکومت وي، ځکه معرف داسې یو څه دی چې په دې کې زمونږ ځوان نسل د پرمختګ وسیله ګرځي. حکومتونه پرته د ځوان نسل د تحصیل نه، یعنی هیڅ نو ارزښت هم نه لري، هیڅ نو مشروعیت هم نه لري. همدغه ځوان نسل دی چې په اقتصادي برخه کې لوبیږي، همدغه ځوان نسل دی چې د صحت په برخه کې لوبیږي، همدغه ځوان دی چې د ښه حکومتدارۍ په برخه کې لوبیږي، همدغه ځوان دی چې د انتخاباتو زمینه برابروي، همدغه ځوان دی چې بالاخره سیاستونو باندې دلته د سیاستونو دپاره دلته زمینه مساعد دی، او بالاخره حق او باطل پر وړاندې باندې مبارزه ترسره کوي. زمونږ اندېښنه شته دی د ځوانانو سره چې زه په تماس کې یم، د افغانستان د 34 ولایتونو کې دوی سره زه په تماس کې یم. د دوی نه تنها چې د تحصیل په برخه کې اندېښنې لري، بلکې هغه ځوانان چې مخکې مېلمانو هم پرې اشاره ورته وکړل چې دوی لیسانس دي، دوی ماستران دي، دکتورا لري، دوی د وظیفې نه وویستل شول، دوی ته ارزښت ورنه کړل شو. حتی یو څه موده وړاندې رسنۍ هم شاهد دي، زمونږ ملت هم شاهد دی چې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر لخوا نه زمونږ د ځوان نسل کم تاثیرونه چې کړي وو، هغه تر سوال لاندې راوستل، او وی ویل چې دوی داسې هوایي درسونه ویلي دي، او دا درسونه ارزښت نه لري، او دا هیڅ معنا نه لري، او د دې باید پاینده کې هم داسې خاصه توجه ونشي. یعنی دا هغه څه چې په هغې وخت کې، په لومړي وخت کې چې کله اوسنی حاکم نظام راغی، هم د لوړو زده کړو د وزیر لخوا نه زمونږ د ځوان نسل حاکمې ستونزې چې دوی ګاللې وي، په لږه تنده فقر په ډېرو سختو شرایطو کې اولادونه دغه زمونږ هیوادوالو مکتبونو ته واستول، پوهنتونونو ته واستول. دوی دا هیله درلوده چې دوی د افغانستان دپاره کار وکړي، دوی دا هیله درلوده چې دوی آینده کې ډاکټران جوړ شي، انجینران جوړ شي، په زمین کې په سیاست کې ولوبېږي، ښه اقتصاددانان اوسېږي. اما په آخر نقطه کې چې وروستۍ هدف ته چې کله دوی رسېږي، بیا یو داسې شخص راپاسېږي چې هغوی نه د اسلامي شریعت تم هم کېږي، هغوی نه د دې غوښتنه هم کېږي چې والا دلته د حق دپاره ارزښت ورکول کېږي. بیا اخره کې راشو دوی تاثیر هم تر سوال لاندې راولي. یعنی ورته ووایي چې ستاسو دا دومره تاثیر چې کړی دا هېڅ معنا نه ورکوي، یعنی د بې معنی کې. نو ځوانان اکثریت نه هیلې شوي دي، ځوانان اکثریت دا ځینې په کورونو کې دي، ځینې وطن پرېښی دی، لا هم د وطن د پرېښېدو په حال کې دي. تاسو خپل لاړ شئ، د یو رسنۍ په توګه باندې د پاسپورټ ریاست ته لاړ شئ، په ځیبن کې سفارتونو ته، دغه یو شمېر شرکتونو ته چې دوی ویزې وي چې تاسو لاړ شئ، چې هلته به اکثریت تاسو داسې ځوانان پیدا کړي چې دوی لیسانس لري، د قرآن لري. تاسو مرزونو ته لاړ شئ، هلته وګورئ همدغه ځوان نسل دی، همدغه کدرونه دي چې دوی د وطن نه فرار کوي. او یوازینی هدف او دا دی او غوښتنه دا ده چې دلته هیڅوک مسؤل نه دي. دلته هر سړی وایي چې زه برحق یم، دلته هر حکومت وایي چې زه برحق یم، دلته هر چارواکی وایي چې زه برحق یم، اما هیڅوک دا نه وایي چې زه د معرف د ژغورلو دپاره راغلی یم، زه د ځوان نسل د کدرونو د ژغورلو دپاره راغلی یم، زه دلته راغلی یم چې لاقل یو حکومتداري ولرم، یو داسې سیستم ولرم چې زما ځوانان په عصري زده کړو سره سنبال شي، او په زمین کې ځوان نسل په د زده کړو په وسیله د ټکنالوژۍ په اساس باندې زمونږ د همسایګانو سره رقابت وکړي، په نړیواله کچه رقابت وکړي. موږ ورخه کادرونه لرو چې دوی د روبات برخه کې ډېرې خلاصته راوړنې لري، اختراعګانې لري، داسې ځوانان لرو چې په نړیواله کچه باندې دا اوس ایوارډونه ترلاسه کوي. څوک یې ډاکټران دي، څوک انجینران دي، څوک اقتصاددانان دي، څوک په سیاست کې لوبېږي. زه وروستۍ خبرې ته داسې راځم چې ځوان نسل ته په هیڅ وجه باید تاسې د معرف د تحصیل مخې ونیول شي، دوی ته زمینه برابره شي، معرف د سیاست نه وباسي. معرف د لوی څښتن تعالی یو عظیم نعمت دی چې دا د هر ځوان حق دی. هغه که په هلمند کې دی، که په بدخشان کې دی، هغه که په دایکندي کې دی، هغه که په ننګرهار کې دی، هغه که په کونړ کې دی، په هر ځای کې دی. تاسې باید معرف تقویه کړئ، نه دا چې معرف تضعیف کړئ. او دلیل همدا وي چې ور شرایط ښه شي، دلیل همدا وي چې ودرېږه، نړیوال کومک نه کوي. زما ځوان نسل د ترانسپورت زمينه لري، په ساتونو ساتونو باندې مزل کوي، ترسو یو مکتب ته لاړ شي، ترسو یو پوهنتون ته لاړ شي، هلته خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. دا غیرت کوي. زه په دې باندې یقیني یم چې دوی وچه ډوډۍ یعنی خوري، ځي خپل مکتب ته، دوی که پیسې مون لري، په هر شرایطو کې چې دوی لپاره د معرف او د پوهنې زمینه برابره شي، زه په دې باندې یقیني یم چې هیڅ کورنۍ نه غواړي چې اولاد یې تحصیل نه وروسته پاتې شي. لاړ شي اکثریت ولسوالیو ته، چې هلته د پل زمینه نشته، د سیندونو نه په ډېرو سختو شرایطو باندې تیریږي تر څو مکتب ته ځان ورسوي. نو غوښتنه مې همدا ده چې معرف دې باید هر حکومت کې راځي سیاسي نه.
کورودان بیا هم په دې اړه تاسو سره خبرې کوو. تاسو یو یادونه وکړه چې ګنی البته دغه خبره چې ما مخ یاد کړه، ما هم داسې اورېدلی و چې د شاهي دور کیسې دي، په هغه وخت کې چې نوي ښوونځي پیل شوي وو دغه ډول کیسې کېدلې چې خلکو تر ډېره زړه نه ښکاوه چې اولادونه یې ښوونځي ته لاړ شي. خو اوس شرایط بدل شوي دي، خلک د زده کړو په ارزښت او ضرورت په پوه شوي، نو کېدای شي وضعیت هم هغسې نه وي بلکې تر ډېره بدلون کړی وي. د ځوان فکر خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ، د زده کړو په ارزښت خبرې کوو. ترنک صاحب بېرته تاسو ته راځو. تاسو هم مخکې یادونه وکړه او د خپرونې نورو میلمنو هم یادونه وکړه د اوسنیو ستونزو، تاثیرونو او لاغو شرایطو چې زده کوونکي یا محصلان ترې متاثره دي. خو له دې ور هاخوا که دا بیخي یوې خوا ته کړو، زده کړې په هر حال کې مهمې دي. یعنی ځوانان باید د یو وخت د په دې اړه سوچ ونه کړي چې ګنې په اوس وخت کې مثال په دغه ځای کې زده کړې هغومره ارزښت نه لري، نو زه به یې نه کوم، زه به یې پرېږدمه، ځمه یو بل کار به کوم. په دغه فکر ولې ځوانان زده کړې نه کوي چې صحیح ده که مثال ما ته په حکومت کې کار نه راکول کېږي، زه به زده کړې وکړم، یو بل ځای به ځان ته ژوند او کار را جوړ کړم؟ ولې له ځوانانو سره دغه فکر نه دی؟ ولې دومره ډېر له حالاتو متاثره دي چې بیا هغه تاثیر پرې دومره ډېر شوی چې دوی مثال زده کړې یا پرېږدي، یا په هغه لیوالتیا او انګېزه یې ونه وایي چې مخکې دوی درسونه تعقیبول؟
ما مخکې مې یادونه وکړه سپاره حال کې مهم دي، په دې باندې ټول سره قانې یو منه د حقیقت ده. سپاره حال کې باید زده کړې وشي، توجه ورته وشي او مخکې بوتل شي. ولې اوسنیو شرایطو یو وخت دا د زده کړو مستقیمه مخه یې ونیوله، بل یو بد نتیجه یې دا شوله چې په غیر مستقیمو لارو یې هم خلک مانې کړو. مثلا اقتصادي مشکلات په کورنۍ کې به پلار مقالا دومره یو څه ماش درلوده یا که درآمد درلوده سی دی ماشوم یا دی خپل زوی دی تعلیم یا دی تحصیل هغه دی جیب خرڅ کړي، تر پوهنتونه یا تر مکتب ور باندې ولاړ شي. اوس هغه ور باندې بند کاروبار خراب ده دوی خپله په څو جایو کې فکرونه بند دي د وطن د فرار فکر ده څو جایې ذهنونه مصروف شوي دي زما په نظر خو یو غټ علت یې شاید اقتصادي ستونزې وي چې مستقیم من اوس مجبوره کړي دي ودې ته چې یو بل کار باندې داس په کار شي ځین پاتې شي زده کړې او یا هغه ذهن یو څه ځینې په بل طرف باندې مصروف شي دومره زیات توجه نه وي خو بیا هم زه دوا یم چې نظامونه سیاسي حالات هر څه تغیر کړي بدلون کړي ځوان نسل یا د تحصیل ورسره د هېواد آینده ده باید توجه ورته وسي فکر ورته وسي او د آینده په نیت باندې باید ټول زده کړې وکړي تحصیل وکړي نو امکان دې ته شته چې ما ماشوم وایي چې په دې موسنۍ اداره کې څنګه راتلاسي یا څه بدلونونه راوړي چې ځان خو اوسنۍ نه وي دا به هم دوامداره نه وي نو په بیا کې د آینده لپاره باید هر یو دې ته فکر وکړي او زده کړه وکړي مخکې وزده
مننه ترنک صاحب انجینر شیر احمد فیضی د لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې مشر هم په خبرونه کې را سره دی فیضی صاحب کتا سره ته وایي چې دغه کومې ستونزې چې زموږ د خبرونې میلمنو یادونه وکړه چې مثال هغه ځوانان چې زده کړې کوي تر ډیره له اوسنیو حالاتو متاثره شوي دي دغه ځوانان چې مثال هغوی لوستې دي د زده کړو په ارزښت پوهیږي یا مثال ستاسو په څیر ټولنې لري دوی څنګه کولی شي بیرته ځوانانو ته دغه قناعت ورکړي چې سمه ده کې د حالات خنوي ستونزې وي خو د دې معنی دا نه ده چې تاسو په هنتونونه پرېږدئ تاسو مثال لاړ شئ قاچاقي سفرونو ته مخه کړئ او زده کړې په نیمه کې پرېږدئ
مننه سلامت سه نو په دغه اړه د غنو مېلمنو او تفصیلي خبرې وکړې دا یو ثابت او څرګند حقیقت ده او دا د پروردګار اعلی مامر ده چې اقرا باسم ربک الذی خلق او همدارنګ هغه نورو شخصیتو برخو ته چې ګورو پیغمبر علی السلام په دغه مورد واضح احادیث وړاندې شوی دی نو بیا خصوصا په اوسنیو حالات کې د وخت اثر غوښتنه همدغه ده ځوان نسل باید په مجهز عصري علوم او په فکری لحاظ په تخنیکي لحاظ په سیاسي لحاظ سمبال وي نو دا د موږ غوښتنه نه بلکې د نړۍ غوښتنه ده بیا د عصر غوښتنه ده د وخت تقاضا هم دغه ده تر څو موږ د نورو نړیوالو ځوانانو سره یا د سیمې او منطقې د ځوانانو سره ځانونه برابرو او یا د دوی سره موږ رقابت کړو په ټولو برخو کې په ټولو بودو کې نو همدغه رقابت چې موږ کړی شو یوازنۍ د رقابت لاره تعلیم او تحصیل ده په اوسنیو حالاتو کې
خو انجینر صاحب دغه باور څنګه ورکول کېدی شي ځوانان ته مثال په اوس وخت کې چې تاسو یې یادونه وکړه د خبرونې نورو میلمنو یادونه وکړه چې دوی له حالاتو متاثره شوي دي دوی ته څنګه دغه باور ورکړل شي چې ګنې زده کړې مهمې دي مې پرېږدئ په نیمه کې مزه یې ترېنه
خو باور خو دا څو بوتونه لري له یو اړخه هغه مسؤول چارواکو ته دغه دوی مسؤلیت راځي کېنه بلکې دوی مسؤلیت ده او باید راپېږي هغه خبرې انګیزي چې ځوان نسل ورسره تمویلیږي تقویه کیږي تشویقیږي هغه لفظ باید دوی وکړي او همدارنګه هغه کسان هغه ځوانان چې په ملي او نړیوالو او معیاراتو یې ځانونه سنبال کړي دي یعنی د علم په ګاډو باندې سنبال دي دي وړتیاونه د دوی د استعدادونو د هیواد په مختلفو اداراتو کې باید زمينه سازي وشي او د دوی د همدغه علمي او تخنیکي تجربو نه دوی د هیواد د نورو مسموریتو برخه د هیواد د نورو پرمختګو برخه دي د دوی نه ګټه واخیستل شي تر څو فری کچری یو کس په یو اداره کې مقرر شي دا خپل یو مثبت انګیزه مکمل یو ټولنې ته وړاندې کوي او لبل ارخه هغه ټولنیز کسان یا د ټولنې کسان یا د پانتون استادان یا دغه نورو برخه کې موږ او تاسو چې کولای کې دوی یاري کې سره لري د خلکو ته لازم او ضروری ده چې دا خلک همدغه او تحصیل برخو ته تشویقی کی ترغیبی کی او دوی واسه چې موږ او تاسو د نجات او د پرمختګ لاره همدغه تعلیم او تحصیل ده نو دا مسؤلیتونه په توګه دوی چې موږ او تاسو ته راځي چې هر څوک خپل مسؤلیت په مسؤلانه ډول سره ترسره کړي هغه کدي ممبر د لارې نه یا هغه ک په ټولنیزو بودونه کې ټولنیز فعالان یا سیاسي فعالان او همدارنګه هغه مسؤل چارواکي چې دوی ته مسؤلیت راځي شوی دی همدا دغه خلکو ته باید زمينه سازي وکړی شي څو کورې چې دوی د کوم تکلیفونه او زحمتونه او ستړیا چې ګللې دوی نه دوی باید د ځان په مورید او د ټولنې په مورید دوی مصمره ګټه ترسره کړي پورته کړي.
ډیره مننه ښاغلی انجینر شیر احمد فیضی. فضلی صاحب، له ځینو ځوانانو سره چې په دې وروستیو کې مو خبرې شوې دي، دوی وایي سره له دې چې پوهنتونونو ته نه ځي، مثال پوهنتونونه تړلي دي، خو دوی په کور کې هم څه نه وایي، کتاب نه راخلي. وایي دومره بې انګیزې شوې دي چې کله هم کتاب را واخلي و پاڼه یې واړوي بیرته یې زر کېږدي، یعنې هغه حوصله نشته چې دوی کتاب ولولي. نو پوښتنه دا ده چې دوی ولې له دغو حالاتو ځان دومره متاثره کړی دی چې هر څه ترېنه پاتې دي، یو ډول یې له درسه زړه تورې کړي دي، له زده کړو یې زړه تورې کړي دي، ولې دوی دغه دومره ډېر بوج په ځان راوستی دی چې حتی هغه په کور کې چې هم دي کتاب نه راخلي، نه یې لولي؟ دقیقا دا واضحه خبره موږ خپله په اړیکه کې یو
ورسره په تماس کې د نږدې نه وینو. نو په دغه سیاسي بودونه کې هغه خلک چې په دغه سیاسي چوکاټونه کې په لوړو موقعو کې دوی خپل وظایف اجرا کوي، په سیاسي کړنه کې مرګ نشته. هر بازی په سیاسي کړنه کې هر لفظ هر کلمه د خولې نه راوباسي، نو باید ډېر پر وزن یې، ډېر پر مفهوم یې، ډېر باید وي. نو خدای مکړه کچېرې داسې کلمات موږ او تاسو د خولو نه د مسؤولو کسانو نه راووځي، نو د همدغو کلماتو د همدغو الفاظو نه تر ډېره حده پورې ځوانان مایوسه کېږي، ځکه چې تشویقي او ترغیبي الفاظ سره له دې چې هغه باید ورته وکارول شي، تشویق هغه موږ نه کاروو، ډډه ورنه کړو. معکوسا هغه متنفرې یا مشهورې کیسې چې موږ او تاسو په غیر مسؤلانه څرګندونې ترسره کوو ترسره کړي، نو حتما ځوانان مایوسه کېږي. له بل اړخه چې ګوتې همدغه ځوانان چې په تخصصي مسلکي برخو کې ځانونه رسول یا په هماغه معیارو دوی برابر خلک دي، نو هغوی هم په اداراتو ډېر په سپکه ورته کتل شوي وو، مایوسه شوي وو، ناامیده شوي وو. نو حتماً دا خپل تاثیرات لري. هر څومره یو کس د ځان سره یا د ټولنې سره مبارزه وکړي چې باید مایوسه نه شي، ځکه چې مایوسي خپله اړینه ګناه ده. خو بیا هم ځینې کړنې دي، ځینې حرکتونه چې هغه مستقیماً په همدغو مسایلو په همدغو ستونزو باندې تاثیر لري. نو ښه به دا وي چې هر کلمه، هر لفظ چې د مسؤولو کسانو د خولو نه راوځي باید ډېر پر وزن یې، ډېر مسؤولانه وي. او کوم کسان چې موږ اوس هم د ډېرو زیاتو ستونزو سره مواجه یو، موږ تقریبا په دغه دوره کې هغه تخنیکي خلک چې موږ او تاسو یې لرو په ټولنه کې، موږ او تاسو یې شتون لري، هغوی اوس هم په کورونه کې ناست دي. د دې په ځای چې هر خلک په مسلکي لحاظ، په تخنیکي لحاظ زده کړې کوي، تکلیفونه یې کلي، ستلی هغوی ته باید زمینه برابره شي، بلکې معصوم سان هغه خلک کورونه کې ناست
دي. ډېره مننه. خوشحال اوسئ ښاغلی انجینر شیر احمد فیضی، له تاسو مننه. دغه پوښتنه مو استاد فضلی ته هم راجع وه. فضلی صاحب، له تاسو مې پوښتل چې ولې ځوانان دومره بې انګیزې شوي، یا ولې دوی دغه د حالاتو بوج او تاثیر دومره په ځان ډېر کړی دی چې د زده کړو په وړاندې یا انګیزه کمه شوې، یا علاقه نه لري چې حداقل که پوهنتون نشته، که پوهنتون تړلی دی، په کور کې مطالعه وکړي؟
ان ناس وعلى دين ملوكهم، انسانان د خپل حاکم په دین باندې یا د هغه په فکر باندې وي. لبا د مرغه حاکمه ډله یا هغه خلک چې د چارو مسؤلیت په غاړه لري، هغوی پوهنتون او مکتب ته ډېر ارزښت نه ورکوي. دا یو څرګند حقیقت ده. او لبا د مرغه دا موږ په ټول افغانستان کې او د حکومت د چارواکو په هر کچه چې وي په هغې کې موږ ګورو، نو کله چې دغه روحیه رامنځته کېږي چې پوهنتون یا مکتب یا لیک لوست یا کمپیوټر یا ډیجیټل ټیکنالوژي یا د بیان ازادي یا د علم په ګاڼه سنبالېدل، هغه سره ډېر سرسري برخورد کېږي، هغه د دې سبب ګرځي چې د ځوان نسل روحیه وځپي. یو علت یې دا ده. دوم علت یې دا ده چې په روحي ډول باندې خلک په کابل کې یا په افغانستان کې، په ټول هیواد کې آرام نه دي. هغوی له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د حکومت او د نظام تغییر تبدیل او په نړیواله کچه د افغانستان له ولس سره روان برخورد دا د ټولو افغانانو روحیه ځپلې. هغوی په دې نه پوهیږي چې سبا څه کیږي، بل ورځ څه کیږي، آیا کومه بله فاجعه رامنځته کیږي، آیا موږ په دې هیواد پاتې کیږو یا ځو. درېیم علت یې هغه اقتصادي فقر دا او مشکلات دي. که چیرې یو ځوان د غرمې لپاره ډوډۍ نه لري چې هغه ډوډۍ وخوري او هغه خپله لږه تېرفه کړي، نو هغه هېڅکله آرامه نه شي پاتې کېدای. د زده کړو لپاره یو تر ټولو مهم عنصر دا ده چې باید انسان په ملي او په رواني او په جسمي ډول باندې آرامه وي تر څو هغه کښېني، یو ځای کې مطالعه وکړي یا کتاب ولولي یا لوړې زده. او د دې تر څنګ باید یوه هیله ولري چې که زه دا کتاب لولم، د دې کتاب په لوستلو سره ځان ته مې څومره ګټه رسېږي، او د دې کتاب په لوستلو سره زه په ټولنه کې څومره مفید مثمر تمامېدلی شم. چې دغه حالتونه په افغانستان کې نشته. تاسو یو سروې مشاهده کړه چې افغانان یا افغانستان تر ټولو غمجن او غمګین هېواد ده. نو تاسو تصور وکړئ، غم په دې معنا باندې چې د یو چا په کور کې مړی او هغه په هغه مړي په غم اخته وي، او بل سړی ورته ووایي چې نه ته دا کتاب ولولا او امتحان ته آمادګي ونیسه، دغه دواړه حالتونه سره متناقض دي. نو کله چې یو سړی غمګین وي، هغه هېڅکله نه مطالعه کولای شي او نه د ژوند نورې چارې مخته وړلی شي. په دې یو بحراني حالت کې د اوس لپاره هر ځوان، بلکې هر انسان افغانستان کې، هغه که نر ده که ښځه، هغه په دې تشویش کې ده چې زه به نن څه کوم او زما سبا یا بل ورځ به څه کېږي. دومره برخه دا ده چې تحصیلي ادارې خو هم اوس له صفر سره درد شوي دي، هغه که مکاتب دي، هغه که پوهنتونونه دي. درېیمه مسله دا ده چې په افغانستان کې کله چې سړی لوړې زده کړې کوي یا کتاب لولي، یو بحث هغه ده چې هغه افاقي مطالعه ده چې باید کتابونه ولوستل شي په نړیواله کچه باندې. د ځینې افغان استادانو یو انسجام ده چې هغوی هڅه کوي چې آنلاین پوهنتون رامنځته کړي تر څو د انټرنیټ له لارې ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینه مساعده شي. په دې کار روان ده. زموږ ډېری استادان د دې ګروپ یا د دې ټیم برخه دي او هغوی کوشش کوي چې دغه کار ته عملي بڼه ورکړي. دا ډېر نیک اقدام ده. اما په ټوله کې تر څو چې حاکمه ډله افغانانو ته او ځوانانو ته روحیه ورنه کړي او هغوی ته مسیر ورنه کړي او هغوی حمایه نه کړي تر هغې پورې او وضعیت نورمال نه شي تر هغې پورې، زه فکر نه کوم چې خلک ډېر دې برخې ته لیوالتیا ولري. تر ټولو څلورمه او مهمه برخه دا ده چې موږ هر ځوان اوس دا هڅه کوي چې د ځان او د کورنۍ د ژغورلو لپاره حد اقل وتوانېږي چې د افغانستان نه دباندې اوسي. او دا نه چې په یو شکل باندې نظریه ده یا تبلیغات دي. تاسو په ټولو ډپارټمنټو کې وګورئ چې خلک هڅه کوي په یو شکل پاسپورټ جوړ کړي. کله چې په میاشت کې 500,000 پاسپورټونه جوړېږي، نو هغه توضیح کېږي. تاسو تصور وکړئ چې دا حالت به څنګه وي. څلورمه مهمه خبره دا ده چې په دولتي اداراتو کې 10% تغییر هم رانغی، 100% هم رانغی، 100% تغییر راغی. تاسو دا 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 یو شکل باندې یو نامطلوب سیاست وو، یو نادرسته پرېکړه وه. د رئیس په کچه، د امیر په کچه، د مدیر په کچه ټول خلک تغییر شول. په ملکي اداراتو کې هغه ټول ځوانان ول، هغه ټول د دې ادارې او د افغانستان لپاره کار کوو، هغه د دې مسؤول نه ول چې هغه به یا ډاکټر صاحب اشرف غنی ته کار کوي، یا ډاکټر صاحب عبدالله ته کار کوي، یا حامد کرزي ته کار کوي، یا بل څوک کوم فرد ته کار کوي. هغه د دې ادارې مسؤول وو او افغان ولس ته یې خدمات وړاندې کوو. ولې کله چې سیستم تغییر شو، ټول مامورین برطرف شول یا لرې شول، یا په یو شکل باندې ځان په دې نظام کې یا په دې حکومت کې یا په دې شته حاکم ګروپ کې ځان نه ګوري، نو دا د دې علت ده چې دی فکر کوي چې ښه که چیرې زه په دې کې ځان نه ګورم. او په ډېرو رسمي مکتوبونو کې تاسو د عدلیې وزارت یو مکتوب اتمن راپور ته ادارې چې په هغې کې لیکل شوي دي چې هغه خلک دې د بسونو لپاره معرفي شي چې په تېرو نظامونو کې کار نه دي کړی. نو زه فکر نه کوم چې دا ډېره معقوله او مناسبه پرېکړه بنې وي. هغه دې چې شته حاکمان په دې ټینګار کوي چې د تېرو نظامونو یا د تېرو حکومتونو کادرونه باید پاتې شي،
ولی په ډېرو ادارو کې دا عملي پڼه نه لري. په ډېرو ادارو کې دا شی تدبیقي نه ده او دا تبعید شته. دا د ټول عوامل چې سره یو ځای شي د ځوان نسل په روحیه باندې دومره تاثیر کوي چې هغوی نور ځان په خپل هېواد کې پردی ګڼي، مېلمه خپل هېواد حاکم نه ګڼي او یا په اصطلاح تبع نه ګڼي، یا ځان د دې هېواد کس نه بولي، لکه په خپل کور کې چې یو سړی ځان ته پردی ښکاره شي. نو دغسې حالت کې روحي، رواني، جسمي، اقتصادي او حتی په فزیکي ډول باندې دوی نه آرام وي، له تهدید سره مخ وي، له ناهالي برخلیک سره مخ وي. دې ټولو حالتو ته په لیدو د علم د تحصیل هغه کچه، هغه رقابت، هغه مینه، هغه لیوالتیا هغه ټول له منځه ځي. په داسې یو حالت کې مثلا زه یو ځوان یم، تاسې بل هغه ټول له عینې مشکل سره مخ وي. اړتیا دا ده چې نه یوازې افغانان او هغه خلک چې مسؤولین دي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هر کس دې هر فرد دې ولس مسؤلیت لري، سبب د خدای په وړاندې دې دوی نه پټ کیږي، هغه مسؤلیت لري چې حد اقل دغه سرمایه چې په شلو کلونو کې جوړه شوه او یا هم دوی دا ځوانان ور وصل شول، یا په دوی باندې میلیاردو ډالر مصارف وشول، دا دې وساتي، دا دې حمایه کړي او د دوی نه دې د ولس او د هېواد د ښېرازۍ لپاره استفاده وکړي.
ډېره مننه فضلي صاحب.
حالت روان ده، که دا دوام وکړي دا به د هېواد هغه اساسي سرمایه له منځه ولاړ شي. بیا چې موږ بېرته دا کسان روزو دا به بیا لسګونه کاله او همدومره پیسې او سرمایه امکانات پاتې ولري.
مننه فضلی صاحب. البته تر دې دمه چې کومې خبرې وشوې، یو د مسلې اړخ دا و چې ګنې پوهنتونونه تړل شوي، د مسؤولو چارواکو مسؤلیت دا دی چې ځوانانو ته هغه باور ورکړي، هغه فضا رامنځته کړي چې دوی په ډاډه زړه لاړ شي زده کړې وکړي یا انګیزه پیدا کړي چې پای زده کړې وکړي. خو د مسلې یو بل اړخ خپله ځوانان دي. موږ مخکې هم یادونه وکړه چې مثال څوک زده کړې کوي، ضرور نه ده چې هغه حکومت کې کار وکړي، هغه ته کېدای شي په نورو ځایونو کې هم فرصتونه پیدا شي هغوی کارونه وکړي. نو په دې خاطر چې یوازې دغه اړخ نه وي چې ګنې مثال که حکومت کې ماته کار نه و نو زه به زده کړې نه کوم، زه به کتاب نه راخلم، زه به مطالعه نه کوم او زه به هر څه پرېږدم په دې خاطر چې ماته د کار فرصت نشته یا پوهنتون تړلی دی. په هر صورت ښاغلی اختر زایله، تاسې هم دا پوښتنه کوو چې د دغه د مسلې په یو اړخ باندې ډېر ټینګار وشو، خو په بل اړخ چې خپله ځوانان دي دوی باید څه وکړي، دوی مثال څنګه کولی شي بېرته هغه انګیزه او علاقه پیدا کړي. مشکلات به وي، ستونزې به وي، خو دا د یوې دوو ورځو خبره نه ده. مثال یو څوک زده کړې کوي، اوس یې کوي، لس کاله وروسته یې په درد خوري په یو ځای کې، خو یو څوک اوس خپل درسونه پرېږدي، زده کړې پرېږدي، کېدای شي هغوی وروسته پښیمانه شي، عینې بیا به وخت هم پرې تېر وي او څه به کولی هم نه شي.
مننه جناب هیواد صاحب. یو شی په ډېر فساد سره ویم، هغه دا دی چې د هیواد په اکثریت ولایتونو کې اوس هم ځینې پانتونونه، ځینې تعلیمي مرکزونه شته چې دوی خپل فعالیت لري، اما هغه د ایجاب موضوعات او هغه د کوم پروتوکول چې مثال تحصیلاتي عالي او بیا د خصوصي پانتونونو سره یا تعلیمي مرکزونو سره وزارت معرف لري، هغه بیل حساب د ځوانان هم زه په زیاته کچه باندې ملامتوم، ځکه همدغه ځوانان دي چې دوی په یو شکل باندې کمپین هم شروع کړی دی، البته په غیر مستقیمې ورته وی، په مستقیمه توګه باندې ورته وی. کله چې سیاسي نظام بدلیدلو، تاسې ته بهتره معلومه ده چې د کابل په هوایي ډګر باندې یو بیروبار جوړ شو او ټولو داسې یو غوغا یو دغه راپورته کړل چې ولا بلا دا راغله، اوس ټول د مخې د ستونې نتیری او خوري. یعنی په دې کې که تاسې کتلی وی، هغه سپینګیري، هغه مېرمنې، هغه په هر صورت باندې ځوان نسل هلته ولاړو، د ځوان نسل د هرې کورنۍ درې څلور نفره، پنځه نفره، شپږ نفره، د کاکا زامن، د ماما زامن، ورونه وریرونه، دا ټول به لاس نه نیولي او یو کاغذ به جالي جوړ کړی او دی به مخ په منډې وهلې په میدان وی باندې چې څنګه د هېواد نه فرار وکړي او په ضمن کې هغه تیاری ته څنګه ځان ورسوي. په هر صورت باندې ځوانان هم ملامت دي، دا ملامتیا زه هم ځوانانو ته ورګرځوم. زه شخصا زه خپل هم د یو ځوان په توګه باندې ځان ملامتوم، هم وجدان ته ملامت یم، هم د هېواد ته ملامت یم، هم د ملت ته ملامت یم چې لا اقل
هر سړی که تاسو باور کوي وګورئ هیواد صاحب دوی اکثریت په دې فکر کې دي چې دا زما ایمیل ته کوم ایمیل راغلی که نه دی راغلی. زه څنګه کولی شم چې د هیواد نه فرار وکړم؟ هر کور کې په موټر کې په بازار کې په دکان کې په هر ځای کې تاسو وګورئ همدغه یو خبره ده چې ولا فلانکي ځای ته مې کیس تللی دی، ولا فلانکي هیواد ته ځم، ولا فلانکي هیواد ته مې ایمیل کړی دی، اسنادونه څنګه جوړ کړم. یعنی دلته داسې یو برداشت نه کیږي، داسې دی په خپل نه کیږي ځان سره چې ووایي چې وروره زه هم یو مسؤلیت لرم د دې خاورې پر وړاندې باندې، د ملت پر وړاندې باندې. دا حکومتونه دي دا زیر زیر بدلیږي، کله یو کله بل. یعنی موږ د نظامونو پورې او د حکومتونو پورې تړاو نه لرو، موږ د دې ملت یو، موږ د دې هیواد یو. موږ باید دا عقل لکه څنګه چې تاسو ویل چې باید خپل تحصیل ته په هر شکل باندې چې باید ادامه ورته ورکړو. ها، یو د پانتون موضوع ده، یو د مکتب موضوع ده، هغه خو معلومداره خبره ده، اما یو خپل نور زده کړې دي چې غیر د پانتون او مکتب نه موږ ترسره کوو. مثلا که زه مکتب کې ما به یو کورس ته مطلب ما یو په زیمن کې یو بل ځای کې به کوم یو څه زده وو، یو بل چاته مې تدریس ورکولو، یا که پانتون کې به ومه دې تر څنګ غیر هغې نه مطالعه مې کوله، نور معلوماتو یعنی نور څه چې هغه ما راټولول ترسو د انده د پاره یو خره راتلونکی زه ولرم. یعنی تنا دې ته باید اکتقا ونه چې ولا مکتب مې بند شو، زما تحصیل نور بند شو، پانتون بند شو، زه نور نشم کولای چې مطالعه وکم، زه نور نشم کولای چې نور ان. اوس خو دا نړۍ عصري شوې ده، اوس یعنی اوس د ټکنالوژي ده، دلته انټرنیټ ده، دلته په مختلف مواردو باندې کولای شي آنلاین زده کړې وکړي. لکه څنګه چې مخکې زمونږ ملګر هم اشاره وکړه چې اوس زمونږ یو شمېر ملګري په دې باندې چې تر څو څنګه کولای شي آنلاین پانتون رامنځته کړي. یعنی اوس موږ ډېر پرمختګ کړی دی، د انټرنیټ د مختلفې مخابراتي شبکې دي، هغې انټرنیټ پکیجونه لري، یعنی کولای شي په ډېر کم امکاناتو سره موږ کولای شو تر څو په آنلاین توګه باندې زده کړې وکړو او بالاخره د هغې نه په راتلونکي کې استفاده وکړو. زه راځم دې ته چې دلته مختلفې مدني ټولنې فعالیتونه درلودل، دلته مختلف احزاب هم فعالیتونه درلودل، دلته مختلف مشران هم فعالیتونه درلودل. ټول همدا یو چغه کوله چې موږ د ځوان نسل د حمایه کوو، موږ د ځوان نسل ملاتړ کوو، ځوان نسل باید پرمختګ وکړي، ځوان نسل ته باید د سیاسي مدیریت ته انتقال وکړي کار وکړو. اما اوس اکثریت خاموشه شوي دي، یا دا چې د امنیتي لحاظ یو ډار دی، یا دا چې اقتصادي موضوعات دي، یا دا چې اماخه خبره دا ده چې دغه د مبارزې لپاره باور کوي چې ولکه نه اقتصاد ته ځینې وخت اړتیا شي، ولکه یعنی چې ټول لا در باندې بند شي. یو سړی کې وغواړي چې درس وي هغه په هر ځای کې ویلی شي، یو سړی که مطالعه وغواړي چې وي هغه په هر ځای کې کولی شي. یعنی دا باید هیڅ باره نشي چې ولا نظام بدل شو، پنتون بند شو او مکتب بند شو، بس نور بند باید قلار اجلاس تر ځینې کینو او دې ورځې شپې وشمارو تر څو موږ په تجربي توګه باندې د مرګ کندې ته لاړ شو. یعنی دا تحصیل او مطالعه نه کول دا تجربي مرګ دی. یعنی دې نه سړی په یو مرمۍ باندې ولګېږي، یعنی دلته بیا په آهسته آهسته، ځکه سبا خو ته په انګلیسي چې نه پوهېږي څه رقم کولی شي په یو نړیوال نیټورک سره ته خبرې وکړي، سبا چې ته په کمپیوټر باندې نه پوهېږي نو سبا یعنی څنګه کولی شي چې د خپل موضوعات پر مخ باندې ویسي. ښه خبره دا ده چې ځوانان باید دا احساس درکړي، هغه ځوانان چې مکتبونه بند دي، پنتونونه بند دي، هغوی باید لا اقل خپل کور کې یا په منطقه کې یا په هغې ځایونو کې د نورو ځوانانو سره په ګډه باندې خپلې برنامې ته ادامه ورکړي، دوی مطالعه وکړي، دوی یو منظم تقسیم اوقات لري. بدبختانه چې ځوان نسل د افغانستان ځوان نسل تقسیم اوقات نه لري، دا په دې نه پوهېږي چې سهار زه راپاسېږم څه وکړم، غرمه څه وکړم، مازیګر څه وکړم، ماښام څه وکړم. دوی فقط په همدې فکر کې دي چې آل فرار، دی په دې فکر کې دي چې کار د کم ځای کم، دی په دې فکر کې دي چې ولا نن بزو وژل کېږي، خو هغه چې په هر ځای کې په بړستنه کې هم وژل کېږي که بیرون هم وژل کېږي. اما دغه د لوی زخت تعالی عظیم نعمت چې کم یو دی، دا معرف یا تحصیل یا دغه، دوی ته باید ارزښت ورکړ شي. کورنۍ باید لا اقل څنګه چې مخکې میړانه کړې ده، څنګه چې مخکې خپل اولادونو ته ملاتړ کړی دی، دا شهامت کړی دی چې خپل اولادونه په ډېر سخت حالاتو کې مکتب ته لیږلي دي، پنترونو ته لیږلي دي. یعنې په داسې ځایونو کې زه شاید دې مچې زمنګ میندو د چرګانو هغوی خرڅې کړي، خپل اولاد ته ورکړي چې لاړ شه مکتب ته، لاړ شه پنتون ته، خپل هغه د منطقه کې چې هغه مثال کار کوي په ځمکو کې، پلارې په ډېره سختۍ باندې مزدوري شروع کړې ده تر څو خپل اولاد ته 100 روپۍ پیدا کړي، دې مکتب ته لاشي. ها، په هر صورت باندې امنیتي مشکل فکر کوم چې هغه مخکې جنګونه او یو ځای کې به انتحار کېدو، انفجار به کېدو، یا به مستقیم یو جګړه وه، هغې نه اوس موږ وتلي یو. یعنې دا یو حقیقت دی، په دې به سترګې پټې نشي. اما شکره په نظام کې بدلون داخله دی، نظام فکر کوم چې دغه وضعیت به آهسته آهسته ښه شي. دا زه فکر نه کوم که ډېر ادامه پیدا کړي، یو څو میاشتو مشکلات دي، دا مشکلات به حل شي په خیر سره. اما ځوان نسل باید په هر حالت کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، باید مطالعه ولري، دوی باید تقسیم اوقات ولري، دوی باید لا اقل هغه ځوانان چې آهسته آهسته د نشې خواته ځي یا هیواد نه د مهاجرت خواته ځي هغې ته باید قناعت ورکړل شي. یو عامه ذهنیت دپاره مثبت باید مثبت فعالیتونه ترسره شي. دا زما مسؤلیت هم دی، دا د رسنیو مسؤلیت هم دی، دا د پلرونو مسؤلیت هم دی، دا زمونږ د کورنیو مسؤلیت دی چې باید لاقل خپل اولادونه په دې شکل باندې ورځو چې وروره دغه وضعیت که اوس خراب دی سبا ښه کېږي. لاړ شه مطالعه وکړه، لاړ شه پلانکي زده کوي کورس ول والا یا بل شی وکړه. ځوانان باید لاقل دا مسؤلیت درکړي او بالاخره دغه بحران او دغه خطر نه باید خپل ځان پخپله وژغوري. هیڅوک ولاکه نه موږ بهرانۍ وباسي، ولاکه نه د حکومتونه موږ وباسي، تر څو چې ځوان نسل پخپله د رقابت خواته لاړ نه شي، مبارزه ونه کړي او بالاخره ځان سره یا سړی باید د خپل ځان سره مبارزه وکړي، خپل ځان سره په جنګ شي او وایي چې زه څنګه باید د زده کړو دپاره زمینه ځانته برابره کړم. که بهانه کېږي هغه په هر حال کې بهانه ده، او که چېرته مبارزه کېږي او وایي چې زه درس وایم تحصیل کوم، زه په دې باندې یقیني یم چې یو سړی د مرګ حالت کې مې هم کتاب راخلی او خپل درس وایي.
خوشحاله اوسئ، ډېره مننه اختر زای صاحب د خپرونې د پای شېبې دي له خپلو ټولو میلمنو ښاغلي ضیاءالحق فضلي، نصیر اخترزي، انجینر شیر احمد فیضي او نصر رتالله ترنک څخه ډېره زیاته مننه کوو چې وخت یې راکړ او په خپرونه کې برخه واخیسته. د زده کړو په ارزښت وغږېدو، ستونزې وې میلمنو وویل، اشاره وکړه، او هغو کسانو ته چې مسؤلیتونه یې دي هم خبرې وشوې چې څه باید وشي چې ځوانان بیرته هغه علاقه یا هغه انګیزه چې د زده کړو په وړاندې لري هغه بیرته راپیدا شي. خو د دې تر څنګ وروستۍ خبرې دا هم وې چې ځوانان باید په هر حالت کې درسونه ووایي، زده کړې وکړي. دا د یوې دو ورځو خبره نه ده، نه د یوه دوه درې کلونو خبره ده، بلکې دا د ژوند خبره ده. هغه ځوانان چې زده کړې لري ژوند به یې ښه وي، پرمختګ به کوي او آرامه به وي. خو هغوی که زده کړې په نیمه کې پرېږدي او حالات بهانه کوي یا شرایط بهانه کوي، نو کېدای شي بیا وروسته پښیمانه وي. خو هغه وخت به یې ډېر څه بیا له لاسه تللي وي، هغه څه چې بیا دوی به بیا نه شي کولی وی کړي. مثال د خبرې اوس کېدای شي ډېر محصلان وي، خو دوی حتی خپل اسناد پرېږدي، یو کال دوه کاله چې د زده کړو پاتې وي هغه پرېږدي او ځي له هېواده. نو بیا وروسته کېدای شي دوی لپاره دغه فرصت نه وي چې خپلې زده کړې پوره کړي. نو په دې خاطر د میلمنو خبرې همدا وي چې دوی باید مبارزه وکړي او زده کړې وکړي، په نیمه کې دې نه پرېږدي. دا خپرونه هم همدلته پای ته رسېږي. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.